خزو د انجمن مسوله لتا سو درنو ویدونکو هم ډیره زیاته مننه چې تر اوسه پورې مو په خبرونه کې لمک سره ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه الله مومل.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر وایي سوله پیاوړي اراده حوصله او قرباني غواړي چې د ورته تیار دی. د اشرف غني د دغو څرګندونو چې نن بامیان ته په سفر کې کړي نور حال درکو. پر ځین نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې لقاید شرط پرته د جګړو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړي. د بدخشان چارواکي وایي طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګزان پر ضد واکسین ته اجازه نه ورکوي، او د پاکستان پاوځ ډیورن کرښې ته څیرمه په یوه نښته کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دبرا لاینز په افغانستان کې له قاعده شرط پرته د جګړو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د میرمن لاینز د کتنې په خبر کې د نوموړي له قوله وایي چې د تشدد کمیدل د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري. میرمن لاینز ښاغلي عبدالله ته ویلي چې ملګري ملتونه به په دې مهم پړاو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاو په قطر کې له اتو ورځو خبرو وروسته لا هم د خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده کړې. د میدان وردګو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 11 تنه طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویان محب الله شریف زوی ازادۍ راډیو ته ویل جګړه پرون ماښام هغه مهال پیل شوه چې طالبانو چک ولسوالۍ ته د تلو پر مهال پر دولتي ځواکونو برید وکړ. هغه زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 11 طالبان مړه او 2 نور ټپیان شول. ښاغلی شریف زوی زیاتوي چې په جګړه کې دولتي سرتیري نه دي زیانمن شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوي. د بدخشان د روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د شاوخوا 215,000 ماشومانو د واکسین پلان جوړ شوی، خو د طالبانو د ممانعت له کبله په داغستان، کوهستان، وردوج او یمګان ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره 6,000 ماشومان له واکسین بې برخې کیږي.
از جمله تارگیت که ای اطفال ما دولایت بدخشان
په بدخشان که دماشمانو لطول تاکلی هدف چخه شپک ویزر ماشمان لواکسین چخه پاتی شوی. البته په حقوق ولسوالیو که چی امنیتی خراب دی.
امنیتش خراب است.
خود بدخشان د روغتیا ریاست مرستیالوایی هیله لري چې طالبان به روغتیایي ټیمونو ته د پولیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړي. میرمن کریمی وایي چې له طالبانو سره د قومي مشرانو په منځګړتوب په دې اړه خبرې روانې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان پاوځ ډیورن کرخه ته څیرمه په یوه نښته کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پاوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دا سرتیری د هغو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی چې پاوځ په شمالي وزیرستان کې پیل کړي. پاوځ په یو بل بیان کې د بلوچستان ایالت په اواران ولسوالۍ کې پرون شنبه له پاوځ سره په نښته کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. ایران د واشنگتن د هغه اقدام پر وړاندې چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد ټول لګیدلي بندیزونه یې له خپل لوري په یو اړخیز ډول لګولي غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده نن یکشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې له نړیوالو غوښتل چې د واشنگتن د خپل سرو اقداماتو پر وړاندې لاس یو کړي او په یو غږ خبرې وکړي. متحده ایالاتو له دې مخکې هم پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرحه وړاندې کړې وه، خو دې شورا ونه منله. د امریکا او اروپایي متحدانو پر ایران د واشنگتن د نویو بندیزونو پر اغیزمنتوب شک ښودلی. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړوي په صورت کې د مقابل اقدام خبرداری هم ورکړ. تمه ده چې د جرمني پولیس نن په دوسلدورف ښار کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره په پام کې دي پراخ حضور ولري. دا اعتراضونه چې د هغې سیمه ییزې ټولنې فعالان کوي چې مخکې په برلین کې هم پراخ اعتراضونه تنظیم کړي وو او تمه ده چې شاوخوا 5000 تنه کسان به ګډون پکې وکړي. د دې مظاهرو پر ضد د مخالفو ډلو د اعتراضونو تمه هم کیږي. په پام کې ده چې مظاهرچیان د راین سین لغاړې وخوځيږي او ماسپښین مهال د لویدیز دوسلدورف ښار د مرکز خواته ولاړ شي. د کورونا پر ضد د لګیدلو محدودیتونو پر ضد پرون په لندن او له هغه مخکې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم لاریونونه وشول او په بیلاروس کې نن یو ځل بیا د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې پلان شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو په پلازمینه مینسک کې سلګونه ښځې مظاهرچیانې چې د یو لاریون په ترڅ کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې. تمه ده چې نننۍ مظاهرې ماسپښین مهال پیل شي. د اګست د نهمې له انتخاباتو راهیسې چې لوکاشنکا د هغو ګټونکی اعلان شو په بیلاروس کې په تیره یوه میاشت کې پراخې مظاهرې روانې دي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر وایي سوله پیاوړې اراده او سلاو قرباني غواړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت له خپل اړخه سولې ته ژمن دی خو طالبان هم باید د سولې د خبرو لپاره نیک نیت وښيي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کیږدي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان جمهوري دولت سولې ته ژمن ده.
ولې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرو د کرن لارې پر سر خبرې دومره وګدې شوې؟
دلته به حتما هغه ټکی وي، هغه خبرې به وي چې تر اوسه پورې یو بل ته د منلو وړ نه وي.
په دې اړه مو د چارو د نظر له دیوي خاوندې سره مرکه کړې. اورزګان کې یو شمېر مېرمنې چې د حرفوي زده کړو زمینه ورته برابره شوې ډېرې خوښې دي.
دلته موږ غلو خیاطي زده کوو او د دې سره ډېر ګټه موږ لاسته راوړی سو.
په نړیوالو مسایلو کې امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې استاذ درو کشو وایي ځانو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. نوریاس نوری هم د خبرونې پاتې برخه د تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله پیاوړې اراده، صبر، حوصله او قرباني غواړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن بامیان ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. اشرف غنی د افغانستان د جمهوري نظام پر ساتلو بیا ټینګار وکړ او وویل چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او باید ملاتړ یې وشي. بامیان ته په سفر کې له اشرف غنی سره د هغه دواړه مرستیالان هم ملول. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې راتګ او د جمهوریت ساتنه د افغانانو په یووالي پورې اړه لري. ښاغلی غنی د سرګندونې د یکشنبې په ورځ بامیان ولایت د خپل سفر پر مهال یوې ولسی غونډې ته وکړې او ویل چې د سولې راتګ لپاره هر ډول قرباني ته چمتو دی.
فکر کوئ چې ستاسو په مخ کې ناست درې تنه غنی، صالح او دانش د تیښتې خلک دي؟ نه، هیڅکله هم نه. خو سوله تدبیر، تعمق او قرباني غواړي.
محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو پرانیستونکي غونډه وسوه. خو له یوې اونۍ تر زیات وخت تېرېدو وروسته لا هم د افغان حکومت د طالبانو مرکچي پلاو د تماس ډلې د خبرو طرزالعمل یا کړنلاره لا نه ده وروستۍ کړې. ټاکل سوې وه چې رسمي خبرې د تېرې دوشنبې په ورځ پیل سي. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې خلکو ته په خطاب کې دا هم وویل چې د یو مسؤول ولسمشر په توګه ستاسو په مخ کې ولاړ یم، خو د طالبانو مشر او نور مشران پټ دي. بامیانو ته په سفر کې له ښاغلي غني سره د هغه دوه مرستیالان هم ملګري وو. د نوموړي لومړي مرستیال امرالله صالح غونډې ته په وینا کې وویل طالبان له دې ویرې چې پوټلونه کې ضوب نه سي اوربند ته غاړه نږدي.
کچیر طالبان یو ورځ هم وربند وکړي او ځل بیا د خبره تکراروم چې طالبان به د ټولنې په کرکه کې ویلي یا زوب شي.
ښاغلی سالی زیاته کړه د طالبانو هویت او د امارت اصطلاح نور زړه سوي او په افغاني ټولنه کې نور کار نه کوي. د جمهور رئیس غنی دوه هم مرستیال سرور دانش بیا د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات باید داسې مدیریت سي چې موږ یې با عزت او تلپاتې سولې ته ورسوي. ښاغلی دانش ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام او اساسي قانون ته باید زیان ونه رسیږي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هم خوندي سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیک نیت وښي او د تاوتریخوالي پر کمولو سربیره بشر دوستانه اوربند ته غاړه کیږدي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې کړي چې ویلي د خبرو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ شته. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي افغان دولت د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکوي چې سولې ته بشپړ ژمن دی. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو په وسیله دې موخې ته ورسیږي. د وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سپتمبر د 13 نیټې د خبرې شوې اعلامیې په ځواب کې ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لملاتړي دریزه ستاینه کوي. ملګرو ملتونو د جمعې پورس په یوې اعلامیه کې ولیکل دوی د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل لپاره د سولې له خبرو هرکلی کوي او ښکیل لوري باید تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د اکشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل افغان دولت د تلپاتې سولې راوستو ته ژمن دی چې د یوې هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي او د یو دایمي او جامع اوربند لامل وګرځي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان جمهوري دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لاره اچوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي افغان حکومت د امنیت شورا او د خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای پر طالبانو غږ کوي چې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم او بشر دوستانه اوربند ته په غاړه خودلو سره خبرو ته د باور فضا رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې په هرکلی سره لیکلي د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی. ښاغلی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو پیل د افغانستان لپاره یوه بېساري شیبه بللې ده. خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغان حکومت او د طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم پر هغه تګلارې بحث کیږي چې د سولې د مخامخ مذاکراتو لپاره وړاندې باید چمتو شي. د دې تګلارې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف موضوع هم رابرسېره شوې ده، خو د اختلاف کره ټکي او دلایل لا هم جوت نه دي. طالبانو هم رسمند وروستیو پرمختګونو او اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خوځو د جمهوریت غوښتونکو ګوند رئیس او د جمهور رئیس پخوانی سلاکار عادل بهرام وایي یو شمیر ستونزمن مسائل د دې لامل شوي چې خبري وزنډي.
دلته به حتمان هغه تکی وی هغه خبري به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منل وړ نه وي. اما دا وخت غواړي ز فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کډرونه باید سمخه مخکینی چې تو وکړل شي د پایه خپل هر یو طرف د خپل
خبرې نه دفاع وکړلی شي. د سولې د مخامخ خبرو لپاره وړاندې د تګلارې جوړېدل د دواړو مرکچي پلاوي او هوکړه وه، مګر نږدې یوه اونۍ کېږي چې پرې بحث روان دی خو لا هم بشپړه هوکړه پرې نه ده شوې. د دواړو لوریو مرکچي پلاوي وایي که د مذاکراتو تګلاره بشپړ شي له هغې وروسته به د مذاکراتو پر اجنډا بحثونه پیل شي.
ولې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د خبرو د اکران لارې پر سر خبرې دومره اوږدې شوې؟ د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر عادل بهرام وایي خبر دا وایي چې ملګرو ملتونو یا کوم یو بل لوري پر دغه بهیر څارنه کولای. مخکې مې له عادل بهرام سره مرکه وکړه. د مرکې په پیل کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې ولې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان په کران لار سره جوړ نه راځي.
دلته به حتمان هغه تکی وی هغه خبرې به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منلو وړ نه وي. اما دا وخت غواړي زه فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کډرونه باید سمخه مخکینی چې هر یو طرف د خپل خبرې نه دفاع وکړلی شي. اما حاصل موضوع چې موږ کړل یو وسولې ته مرسي وي هغه اوربند دی باید منفي د دوی په نورو مسایلو باندې بحث کیږي، دوی باید په اولین بحث او اولین توافق د دغه اوربند وي. هغه پروا نه لري، مونږ نو یو چې دلته د دایمي اوربند څه خبرې نه دي ختم شوې دي، حتما اوربند لري نه. یو خبرې شروع شي، خبرې په خپل ایجاب کاچ اوربند څومره نور مخې ته ولاړ شي، اوربند څومره وخت نور وساتل شي. اما که دلته اوربند نه وي، تاسو د افغانستان او زاوی نه چې ورځ د بلې نه خرابي، په ځای د دوست چې دلته وضع ښه شي، اما وضع ورځ بلې په خرابېدو طرف روانه ده.
عادله بهرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په وروستي پریکړه لیک کې ویلي چې ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې که التی آی وي او دواړه لوري ترې وغواړي د منځګړي رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو سابقې ته په پام سره چې د افغانستان په دې څه باندې 40 کلنه جګړه کې درلوده، آیا فکر کوئ چې دا به یو ښه منځګړی وي؟
ګورئ، کله چې نه تنها افغانستان ته د نړۍ نورو هېوادونو ته هم زیر شو او د ملل متحد هغه تاریخچې ته او مسؤلیتونو ته دیشو، مکلفیت د ملل متحد دلته دی او باید هم د دریمګړي په صفت منفي د دوه چې هغه دریمګړی د افغانستان د خلکو نه جوړ یو ګروپ وي یا یو ډله وي. مهمه خبر دا ده چې د ملل متحد په صفته ملل متحد سازمان هم دلته هغه خپل نظارت ولري، ولې نه؟ دا خو ډیره مهمه ده. نو دلته دا نظارت هغه بیخي باید اخلاصمند او صادقانه وي، نه چې دلته بیا هم ځنې وخت ملل متحد ځینې هېوادونو ته تاثیر لاندې ډېرې ځایو کې غلی دی. باید هغه تاثیرات د منځه ولاړ شي او د خاطر چې په دنیا کې همیش ټول نړۍ انسانانو ته د مرسته کړې ده، جنګونو په ختمېدو کې یې تلاش کړی دی، حقوق بشر د حقونو په پیسه کې یې تلاش کړی دی. دلته هم د ملل متحد یو غټ مسؤلیت دی چې باید دلته د خبرې نظارت کړي او دلته دی باید د ناظرینو په صفت منفي د دوه چې یو ګروپ د افغانستان دننه د ښځو نرونه ایجادي دی هم باید حضور ولري.
کراشو دې خبرې ته چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره افغانان په خپلو کې ډیر کم جوړ راغلي، مګر دا چې نړیوال فشارونه پی وو، داسې مو ویل کېږي چې د افغانستان جګړه تپل شوې ده په دې هیواد او سوله هم باید پرې وتپل شي. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
که صلح تحمیلي شوه هغه لنډمهاله صلح ده، قطعا موږ هغه کلي هدف ته نشي رسولی. نن که د صلح ته راسي، سبا نورې ډلې تپل سر پورته کوي او دا وطن بې ثباتۍ طرف ته کش کوي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مؤسسه او مشره عادله بهرام وه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او خپل نظر له نورو سره شریک کړي. د سولې په اړه مو بیا هم ډیر پیغامونه د افغان بیسم متسواتل شمیرې لارې راسته ولیدي، وړاندې په خبرونه کې به درته ولولو. خو اوس په کابل کې د ناامنۍ او د زیاتېدو په وړاندې د یو کمپاین موضوع راخلو. په کابل کې د ناامنۍ او په تېره بیا د غلاګانو په ډېرېدو سره په دې وروستیو کې ټولنیزو شبکو په کابل کې یو کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د پولم را بګیر جانم را نه په نوم پیل شوی او مقصد یې هغه شوکمار دی چې غواړي خلک ووژني یا له خلکو په زور پیسې اخلي او خلک تښتوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پرپور کې اوري.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شوکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم را نه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی رادیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کله چې موږ دا غشین شروع کړو بیا اکثره خلک چې دا غ شیر کوي هغه چې متضرر دي زما یو نیم پوسټ تلویز شیر اخلي پنځوس شیر اخلي چې دی اخرو کې ډېر رہنے او ګرمه موضوع دی هم دا کابل لمن دې زما مال واخله خو ځان مې مو اخله
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمی کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاقي امنیتي پروګرام پیل کړ. تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرامه راضي نه دي. د کمپاین له کارکوونکو یو لیکلي چې تاسې د کابل له سیمه ییز حکومت نه غښتلي یاست، نو اړ یو چې درنه هیله وکړو. کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري. امید او خالد وایي
د اختر په دوه مورز باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ هم نه کړ.
اغلا ګوبه قتل سیدا شای بده شي کو د لاس چاپ دو د کو چا د اند چپس لاړ ترنه نه پوري
دا غلا ګان د دې شوې دي خطاب زیات شوې دي د ځوانانو واژنه زیات شوې دي. حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو د غلا ګان بنشي خطاب شي بنشي.
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي. د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤل بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امنیتی ستونزو حلول او د اخلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی و ویژه تیم امنیتی کابل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو په تیره د کابل امنیتي ټیم په تیرو څو ورځو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په تیرو دوه اویا ساعتونو کې مو شپږ ویشت تورن کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو په ناحیو ولسوالیو کې نیولي او د قانون منګلو ته مسپارلي دي.
د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو رئیس آریان فیضي هم آزادي راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته ښې لاسته راوړنې لري. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. اورزغان کې یو شمیر میرمنې چې د حرفوي زده کړو زمينه ورته برابر شوي ډېرې خوښې دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې شاوخوا اویا سلنه ځوانان وزګار دي. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
پاورزګان ولایت کې د افغان چارواکو له لوري د بیکار ځوانانو لپاره تازه ګامونه په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري 210 کسانو ته د پنی او حرفوي زده کړو مرکز پرانستل شو. د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر فضل رحیم حقبین وایي چې په یاد مرکز کې به په وو حرفو کې شپېته تنه ښځو او یو څلور پنځوس تنه نارینه وو ته د کار زده کړې ورکول سي.
څلور میاشتې په جریان کې به شاګردانو ته زده کړې ورکول سي او وروسته د هغه څخه به دغه شاګردان ته د مسلک مطابق ټولکټ هم ورکوله کېږي. وو حرفې دي موټر وایرینګ د موټر کوپی کچی د موټر انجن دوی هیلپ زنانه او د پاره د چوا د کالین باقی هیلپ ده او زنانه خیاطی یو هیلپ ده.
د کار او ټولنیز چارو د ریاست دغه مسولین وایي چې ځکه په دغه ولایت کې ځوانانو ته د کار ارپی زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا بیا سلنه ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې یاد مرکز ته د حرفوي زده کړو لپاره راغلي دي زیات خوشاله دي. دی وای تر دی وړاندې بیکاره و خو تر دغه زده کړو وروسته به په شخصي ډول خپل کاروبار مخ ته یوسي.
ځانم سفره ده د پروسر ملت موږ روسي جو تل سمو شغل خیاطي زده کوو. پروګرام نور غواړو چې د خیاطي نور شول تم برابر سي او دا د دې سجیر ګټه موږ لا سره وړای سو. شوز ته د سی ک د غي خیاطي ک هر شی باید د غدیر کرونه شوز ته راوړاند کی چې دې زکه خپل ژوند پرمختګ کړي. د ژوند
ډیر شکر او ډیر ډیر صدقه دي. هر څه سامان هر څه دل تر پرج او دی
اخلاص دا کار ش پرېز د کولای سي ان شاء الله چې استادانم کوشش وکړي دیم کوشش وکړي
روزګان ولایت چې د نور ولایتونو په پرتله پکې کې جګړه زیاته ده زیات شمیر بیکار ځوانان یې یا هم نشي توکو ته مخ کوي او یا هم د جګړو لیکو ته ځي خلک وایي ک ځوانان دغه ډول پر کار سي نو تر ډیره به د جګړې ګراب هم ورسره راټیټ سي شریف الله شرافت ازادي رادیو روزګان
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
ازادی رادیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد امریکا پر یو ارخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول متحده ایالاتونو دغه پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو د اغیزمنتوب په خاطر د امریکا نږدې اروپایي متحدان ورسره مخالفت لري امریکا له دې وړاندې پر ایران د بندیزونو د دوام لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم یوه طرحه لیږلې وه چې تایید نه شوه نور حالی ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد اسدالله لودین وړاندې کوي
پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړل هغه ګام چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي پامپیو پرون خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې سرغړونکي به د امریکا له اقدام سره مخامخ شي نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو غړي دولتونه د دغو بندیزونو په عملي کولو کې پاتې راشي امریکا به یې په وړاندې له خپل واک استفاده وکړي بیان کې زیاته شوه دا باید یقیني شي چې ایران د ملګرو ملتونو لمنه شوو امتیازونو ګټه نشي ترلاسه کولای د پامپیو په خبره راتلونکو ورځو کې به متحده ایالاتونه یو لړ اضافي اقدامات هم اعلان کړي چې ورسره به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو عملی کول پیاوړي شي او لمخې به یې سرغړونکو سره حساب کتاب کیږي د امریکا دې کار په ملګرو ملتونو کې یوې لویې شخړې ته زمینه برابره کړې هغه سازمان چې امریکا ځان پکې ډیر منزوي احساس کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي امریکایان قلدری یا بدماشي کوي او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې پریکړه وکړي چې څنګه یې د بدماشۍ مخه ونیسي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت هغه تړون چې 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی ترامپ هغه مهال ایران د خپلو ژمنو په ماتېدو تورن کړ او بیا یې بندیزونه پرې ولګول د ایران د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه په ظاهره متزلزله تړون خوندي کړي او د واشنگټن دا کار رد کړي چې پر ایران د ځینو سرغړونو له کبله د ملګرو ملتونو بندیزونه ولګوي د امریکا له دې اعلان مخکې بریتانیا فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر ایران د بندیزونو معافیت به د 2020 کال له سپتمبر وروسته هم دوام کوي د دغو درې واړو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو استازو د سپتمبر په 13مه امنیت شورا ته په یو لیک کې وویل موږ نستړی کېدونکې هڅې کړي چې د ایران اټومي تړون خوندي کړو موږ دغه کار ته ژمن پاتې کیږو چین او روسیا چې امنیت شورا کې د ویټو حق هم لري له امریکا سره په نوې پریکړه کې همغږي نه دي او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو سره مخالفت لري د کړکیچ نړیوال ډلې یو نوی تحلیل کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ډیپلوماټان به له دې کار سره یو بې پایلې بحث کې ښکیل شي دوی ویلي دا موضوع سیاسي اړخ لري او کومه منظمه مشروع پریکړه نه ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلین لیکي په هلمند کې هر شیبه سخت جنگ روان دی د سولې خبرو ته ډیر هلمند یو سلطان محمد د هلمند لیکي طالبان او حکومت دواړو څخه هیله کوي چې ژر رسمي خبرې پیل کړي او اوربند وکړي بشیر حبیب زید از ولسوالۍ څخه لیکلي باید افغانان د سولې خبرو لپاره حوصله ولري عبدالمنان عادل له هلمند لیکلي اول باید اوربند ته لومړیتوب ورکړل شي حافظ عبدالقیوم له هلمند لیکلي دي چې داسې خدای وکړي داسې سوله په افغانستان کې ټینګه شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي دا اوس ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیرې لارې مو راستولو پیغامونه تل راستوي او موږ هم په خبرونو کې درته لولو. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار لوو بوجود مخام تر وو بوجو خبرونه کوو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټه. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. احمد تکل ستډیو ته راغلی له لنډو خبرونو سره د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز